له همدې عمله د سیاسي شیرونو مخالفت ای او وی چې موږ یو زمانه د یو پیشندل شوی شاعر په نوم یادو خدا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر د دې مطلب دا دی مثلا موږ وایو د خوشحال بابا زمانه د رحمان بابا زمانه او دوی په واکمنانو پوری نه یادو د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وی سیاسي شعر ته زورځم نور شیرونه ماته راځي یعنی د ډلو ټپلو پستاینه کې شیرونه سطحي وي ژور نه وي ځکه چې ډلې ورکیږي محوکیږي د یو محدود زمان لپاره وي او شاده بیا تل پاتې وي په غزنی کې اونې مخکې د اطلاعات فرهنګ پر ریاست کې د وی مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایدیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتوري ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین اللسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان ته شیرینو ده د ملک بدری جمال ده آدم د رباب شرنګ دی دادی
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمه ایزو چارواکو تر څنګ پسلګونتنه د شعر او ادب مینوال او لسګونتنه شاعران را بلل سی و چې زینو خپل او زینو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل
ازادي د شاعر خیال دی درور خان مسجن اثر د خوشحال د نوښت سب دی د رحمان بابا تقواله د حمزه د غزل خوان دی د حیدر د شعر الفاظ دی لاند دومره د توایم
په مشاعره کې څه برخې د طالبانو ترانې وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه خو تر څنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطنی او عشق شعر نه هم وو
تر د کرن تیر ون زمانه زمانه وړاند د تللی د خدای له عشق هم استل گل بشری کافری
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د شعر په پنځولو کې مهم رول لري ابو دجانه سحر د غزنی لناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره تر غلای
مشاعره د مو د تاسو خپل پرهنګ او کلتور ته پرګټه رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د دې علمي سویات ولوالۍ ته مکمله ګټه رسوي مو په دې اطمینان لرو سي ک په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لګو محدود شپو کې ان په میاس کې در کې جوړ سي په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمي د خو شاعرانو له شعر الهام اخستلای سي له غو څخه اخستلای سي او د دوی شاعري ملک نور هم قوي کوي
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل د وای کچيري مشاعره نوي د شعر نصر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعداد نه لمنځځي دا سیمه مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي
زوایم چې د پاکستان په ډیرو ولایتونو کې د نړیوالو ولایتونو سره د شاندار مشارکې کې د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالانو ورته وتر کېږي موږ خوشاله په دې باندې یو چې د غزنی شاعرانو پیژندل کېږي لیکوالانو پیژندل کېږي او پراتون کې هغه د هغو څخه د خدمت توقع کېږي او هغه هم د تحصیل زې خدمت وکوم د ادبیات او شاعرۍ په پن کې د لیکوالۍ په پن کې د نثر په پن کې د نظم په پن کې په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څه وي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفی مهمی او ګټورې بولی
دا ډول مشاعره غونډې ادبي ناستې د ځوانانو نفره په دې مهمه استیغې یو لبل سراشنا کیږي یو لبل هنرونو تخنیکونو او شعري پرمونو خبريږي او نظرونو دی یو لبل سره تبادله کیږي دا مشاعره دي چې د ټولنې ځوانان یو لبل سره آشنا کوي هم په فرهنګي لحاظ په هنري لحاظ هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي
دا غزنی اطلاعات او کلتوري اساس چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاعره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول د استعدادونو چنول او شعر او ادب ته ودور کول دي
بغاوت بن سرکشي بند ده اي بغاوت بن سرکشي بند ده محبت او مینا کو دی خدمت بند ده لیکواله به تکلم جیب کې کېږده لیکواله دغه شاعر بند ده
دا چې په اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زمانی انقلابي اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر د هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاک وي. د دوی په باور کوم شعر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او ورکیږي. بیا هم ابودجانا سحر
په ځوانانو کې د شاعران ستاسو د کوم وخت مطالعه کې دغه وخت مطابق شعر جوړ کې، بیا هغه وخت تیر سي بیا شعر په غزه پاتې کې، لکه اوس تیر انقلاب سي تیر سو شعرونه جوړ سوي دي، بعضي شعرونه اوس میډیا تر وړاندې کې خو ډیر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم د پدې بناس کوم چا شعرونه جوړ کړی دي، خو له ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د مو مطالبه دا د وختره مو دغه تر څو د شعر د دل ژوند ورستم بقا ولري او پاتې سي دار وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 سیزو کې ډیرای وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي، نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته لمنځت للی ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي، باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
دا خو په افغانستان کې څلوي کال کې انقلابونه روان دي، دا شاعران انقلابو خوړلي دي، له حاصل دې دا مناسب بلس مو دي حالات ته قضا باندې شعر ولیکو. خو کچیرته د ادب پن تر څوک سره وکړ کې هغه بیا د ادب دی پن بیا ته قضا نه سي، واز د حالات ته قضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد یو د تر وخت پورې محدود نه سي، تر زمانه پورې محدود نه سي، سوس ژوند باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکری ګوندی او ډلایزه شاعري د ګټي پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دي، بل هغه د شعر خپل شعر غایسیت او د شعر موثریت او مسؤلیت ټول له منځه وړي، هغه ټول ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې شعر ولیکي، پوخ شعر ولیکي، په شعري پرمونو او د شعر په ټول تللی وي، نو هغه باید داسې شعر وي لکه د موږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ونه لري او تر ابده پورې ژوندی وي، لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسو لرو. خوشحال بابا دی
شعرپوهان وایي زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلې شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم لمنځه ځي او ورکیږي.
د شلمې پیړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر رومان نیازي شعر لرو، خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې د سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګار یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي، او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ما ته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کې، یو عجیبه منډه کوي. دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم، موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي، او زه خپله هم له دې خوند اخلم. او هدف مې ممدایي، مقصد مې ممدایي چې که اوس هم کولای یو څه د چا سترګو ته ودروم.
اوس هم د عمان نیازی همدې نظر ته د دوی پرې شعر کې چې ازادي راډیو مجلې پروګرام ته را لېږلی دی ځیر کې شو.
د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی نڅېده پکې ټپه له کلمنه د تاوس چې شمال کډه وډه واخلي او ګېډې ما تکړې څو ځای د یخ سیوري پر کګه وګه څرمنه د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیر د څنګ نقاشي سي صدفي سي نه د تور رباب غيخ کې پکې ډوبه شاهنايي د بي خوبي سي د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو کتابچې منډه د رنگونو مینا تورې تودې سترګې د وسیو خطاتي لکه مست کوچې څپه واختي او رګونه یې ښکاره سي د پنډیو د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو درې غږونه چې راووزي لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو د تا غږ له کړکۍ کوز ور الوېدلی لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې د تا غږ د کړکۍ کوز ور الوېدلی.
اسدی رادیو مچلا په asadirado.com کې اوریدلی شي او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تألیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلبشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی. له شاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړې ده.
ما مجبور کې پالیسی دا و چې زلي کوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم لمړی دروست خپلې وی تفسیرینه چې د مقالې لیکلو التیاس ده لغه نو وروسته د خبرې شوې بیوګرافيانو ته زه مراجعه کوم چې په چاپی بڑوی او یا چې په آنلاین بڑه زه خپل ریسرچ کوم هغه را اخلم د دې لپاره چې نوې نسل پوسی چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا درلودل هغه را اخلم او وروسته بیا د دې شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم چې شاعری دا لیکوالی دا د ژورنالیزم برخه ده یا
یعنی او بخشی تر ډیره دی ولیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغون شي.
بله بیا ورسته زه خپل اغم کله کله لرم په ځینو کې راغلی او په ځینو کې نه دی راغلی یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلې دي او خاطرات ورنه لرم یا شاګرد یا می شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلک و بیا زه خپل سرګو لیدلی حالم هلته قدمه د البته که مقصد د تاسو دا وي چې زه د هغه افکار او آثار نقد کړم په دې مقالو کې دغه شي ته زه نه خوشحاله یم او نه ځای ورکوم. کله ځینې مقالې اوږدې سي د کلام د مبولو په سلسله کې کله لنډې سي کله داسې وسي چې یو څوک دفتن وفات شي او سړی مجبورن یا په همغه ورځ یا سبا یو څه شی ولیکي او خپورې کازه که میډیا په همغه ورځ یو څه غواړي او میډیایي حضور ډېر ضرور ده چې سړی ولري په فرهنګي برخه کې او په میډیا کې او کله وی سړی غیر حاضر بیا یو سبا سم کار نه دی فرهنګي پان.
بهان څه د مقاله مو ورسره تر دې لیکلي چې دا شخصیتونه وفات شوی دي او کنه جنمو د دوی په ژوند هم لیکلي؟
البته تاسو ډیر ښه پوښتنه مطرح کړه. د ما د مقالو د ټولګو سلسله ډیر برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې جواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته، او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ما د مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوک چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکې کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړې دي، او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي، که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي، یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوی وي؟
البته دا یو خدغه دی احساسات او مسله دا د خواخوږي چې مړی سره یا بوتل او کورنۍ سره فوځل کیږي، خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم، او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و، او د ما په غوږ اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روخانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کړي په باب ما یو لنډ یاداشت خپور که وروسته مې بیا هغه خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی ما یو یاداشت خپور که نوانی و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و، اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار، یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تی شو لاسونه پونم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
پاستا لویدلې وو په نکریزو سره لاسونه تنار ته ورخکته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سروس کروټو ولګېدې. د اخ په کولو یې لاس را غبرګ کړ او ګوتې یې زرخلې تکړې. په سترګو کې اوښکې د ګوتو له ډېره سوخته ډنډ شوې. پاستې ته یې پام شو چې په سوځېدو ده. بیرته یې لاس تنار ته ورخکته کړ او په سوځېدلو ګوتو یې پاستا یې راوویسته. غلی یې څنګ ته وکتل. د تنار غاړې ته ناستې شنې غټې مېرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او له ټوټو جوړ شوی د تنارو خلپوټه یې واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د ورانشه زامن مې په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي. تا دی خان لور دلته خانی را تشرو کړی دا ثواب زما دی زوی وکړي چې تس پیره په نصیب یې په مړی کې مو برکت ختم ده دا سوزیدل ټیکل به ته خوري چې زوري در معلوم شي ګلغټي پاس دی ټول کړل دی تنور سره پټ کړ په سپینو مټو یې لستونی راو غوړول او لسپیرونی ټاک وهل دواړه لاسونه لشکور لاندې کړل او روانه شوه لشای خواخی پرې ورغک کړ هغه د جنبیبي خورمې له برکلی راغله تازه شیدې ورته را پخې کړه ګلغټۍ په پتناس کې د شیدو وړه چاینکا پیالې او په دسترخوان کې ګرم پاستې د جنبیبي خور مخته کې خوده ګلغټۍ دسترخوان هواره وو چې جنبیبي ترور د ګلغټۍ په خواخی ورغک کړ بختوري په کوم زیارتې خو لاسونه چې داسې غونډه منډه تک سپینه او چابه کنګور خدای در کړی ده خواخی ورغبرګ کړه غلی کینه خوري د څه شي بختوره د لونو نیمایی ته مې هم نشي رسیدای چیرته ده او چیرته زمالونی په دې خوکران ته خاتسو ګلغټۍ ویډ شونډې راټولې کړې غلی له کوټې راووته په سرو غومبرو یې اوښکو کتارونه جوړ کړي وو خپلې کوټې ته دننه شوه په الماری د پلار تومبلی انځور ته مخامخ ودرېده او په ژړغوني آواز یې وویل اه زما حق پیژندونکی او د خدای له لارې خبر پلاره به تا هم په ما باندې د دوی په شان ولور اخیستی وای نو نن به دومره بې ارزښته نه وم
لاغلی کامران څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې خپرونې ته رالېږلې وه دوی وایي چې دا یې له لومړنیو لنډو کیسو څخه ده
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
پر موسیقي د طالبانو له بندي سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وای د خوشي یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویری ملي اتن هم نشي کولای دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه غشتل نومې او ژغې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولای خو یو شمیر افغان فرهنګیان وای په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي جزئیات په دې راپور کې
ملياتان د افغانانو هغه د دوی زنه چا چې د دوی د خوخیو محفلونه او بیلابل نور ځانګړي مراسم به پرې کولی و خو اوس یو شمیر دوی وای چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلی واکمنې دو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوخیو په مراسمو کې اټنونه هم نکېږي نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی دا او بند نه ځوانان هم نشي کولای دا جرأت نشي کولای چې دوی اتړن وکړي یا د اتړن موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتړن وکولای شي د دوی پام غوړو د برخت ځکه د ملي دود دی او ملي دودونه باید کم رنگ کې دوی سره مخ نشي
مال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدي مراسم وو وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډاله راوغواړي خو په خبره یې د طالبانو لویری یې زړه خنه کړ هغه ازادي رادیو ته وویل
سروز مخ کې زما کوژده په هوټل کې و بدبختانه سیما د بندیز لامل مې اتنچان راونه وتل چې اتن وکړي مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي نورما کوم ټین چې دی ملياتن کوي هغه ما خپل کوزه ته دعوت نکړه
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بېلابېلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولی. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولی دی او د موسیقۍ بندیز د سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمي کې تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونه ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونه ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. شدیوی